السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن سه شنبه د 1403 هجری لمریز کال د تله یا میزان 15مه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له اوومې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. د دې نیم ساعت خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي چې د پغمان د جنسي تجاوز په پیښه کې د دخیلو کسانو د اعدام پریکړه لغوه کړي. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د عفو نړیوال سازمان د پغمان د جنسي تجاوز د پیښې پر عملانو د اعدام د توشیح شوي حکم د لغوې غوښتنه کړې. متحدو ایالاتو د افغان ملي پولیسو د تنخواه د بودیجې په پروګرام کې د بې نظمیو په اړه اندېښنه ښودلې او د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوال د ترکیې پولې ته نږدې په لارو او کوڅو کې له کوردي سرتیرو سره په جګړو کې ښکېل شوي دي. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه غوښتي دي چې د پغمان د پیښې د عملانو د اعدام سزا چې مخکې چې فرمان یې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا توشیح شوی لغوه کړي. ښاغلي کرزي د جمهوري ریاست په وروستیو شپو ورځو کې د پغمان د پیښې په اړه د شپږو مجرمانو د اعدام حکم لاسلیک کړی و. د دې ډلې 15 تنه پر څلورو میرمنو په ډلهییز جنسي تیری او شپږم یې په وسلوالې غلا، اختطاف او قتل مجرم پیژندل شوي دي او د اعدام حکم پرې شوی دی. متحدو ایالاتو د افغانستان د ملي پولیسو د معاشونو د بودیجې په اړه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ته خپل اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو خاص پلټونکی جان سوپکو د دوشنبه په ورځ په دوو مکتوبونو کې د دې پیسو یا بودیجې په پروګرام کې د بې نظمیو یادونه کړې. دی وایي 3.8 میلیونه ډالر د افغانستان د ملي پولیسو له معاشونو څخه د تقاعد په نامه ګرځول شوي، خو کسان یې ښایي هیڅ نه وي. امریکا او نورو مرستندویانو له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د ملي پولیسو د بودیجې له پروګرام سره شاوخوا 3.1 میلیارد ډالر مرسته وکړه. له ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال د ترکیې پولې ته نږدې له کوردي وسلوالو سره چې د سوریې له کوبانی ښار څخه دفاع کوي په لارو او کوڅو کې په جګړو کې ښکېل شوي. خبري رسنۍ وایي د داعش وسلوالو پرون د ښار لویدیځه دفاعي کرښه ماته کړه. له ټانکونو او موټر بمونو څخه یې کار واخیست. د ورځې په سر کې د کوبانی ښار په ختیځ کې پر ودانیو د اسلامي دولت تور بیرغونه پورته شوي وو او وسلوال د ښار پر لور د حرکت په حال کیو. کوردی مدافعانو د امریکا په مشرۍ له ائتلاف څخه مرسته غوښتې چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو هوایي بمباري وکړي. دوی وایي د وسلوالو پر سنگرونو د تیرې اونۍ بمباري کافي نه وه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نومول شوې معذفه کمشنر فدریکا موګیرینی وای اروپای ټولنه باید خپل ختیځو گاونډیانو ته زیاته پاملرنه وکړي. میرمن موګیرینی چې 13 ورځ د اروپای پارلمان د تایید استمایي غونډه توینا کوله وویل اروپای ټولنه باید د اوکراین د امنیت په ادارو کې د بدلونونو، سیاسي پروسې، اقتصادي او د انرژي د ستونزو په برخو کې د پوره مرستې وړاندیزونه وکړي.
With elections coming up, with a war on their territory, if we do
اوس چې د اوکراین انتخابات را روان دي او په قلمرو کې هم جګړه روانه ده او دوی وایي چې د یو سیاسي حل پلټه کې دي، کموږ د دوی ترڅنګ ونه درېږو نو څوک به ودرېږي. میرمن موګیرینی وایي اروپایي ټولنه باید د روسیې د نورو ګاونډیانو مالدووا او ګرجستان ملاتړ وکړي او له ارمنستان، آذربایجان او بیلاروس سره نور هم له نږدې کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ معذفه کمشنر وایي دا مهال د روسیې او اروپایي ټولنې اړیکې ترنګلې شوي، خو بیا هم د دې په وینا روسیا د نړۍ یو ستراتیژیک هیواد دی او اروپایي ټولنه باید د راتلونکو 5 کلونو لپاره اړیکې ورسره وساتي. ایران وایي د تهران په جنوب کې په پوځي تاسیساتو کې د اور لګیدنې له کبله دوه کسان مړه شوي دي. د ایران دولتي خبري آژانس پرون د دفاع وزارت د چارواکو له خولې وویل اور د یکشنبې په ورځ د پرچین پوځي تاسیساتو ته نږدې لګیدلی و، خو په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړي. د ایران د مخالفانو یوې ویبپاڼې شام د تهران د جنوب په 10 کیلومترۍ کې د پرچین پوځي تاسیساتو اور لګیدنه یوه ډېره قوي چاودنه بللې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار مؤسسه وایي دوی شک لري چې ایران ممکن له یوې لسیزې راهیسې په پرچین تاسیساتو کې د چاودیدونکو موادو ازمیښتونه کړي وي، او دا چاودنه هم ښایي د اټومي وسلو د توندې ازمیښت په مقصد شوي وي. د نړیوالې اټومي څارنې مؤسسه وایي دوی غواړي د چاودنې ځای وګوري، خو تهران تر اوسه دوی ته د سیمې ته د ورتلو اجازه نه ده ورکړې.
دا واپیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچا د نن لپاره داسې اټکل کړي دي. کابل آسمان بریز لوړه درجه 24، ټیټه 11. هرات آسمان بریز لوړه درجه 29، ټیټه 12. کندهار لمر لوړه درجه 22، ټیټه 13. مزار شریف آسمان زیزه بریز لوړه درجه 28، ټیټه 14. او جلال آباد آسمان بریز لوړه درجه 11، ټیټه 19.
زمونږه آزادۍ رادیو او قدرمنو اوریدونکو د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونو کې به واوري چې د عفو نړیوال سازمان له افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه د هغو 15 کسانو د اعدام د حکم د لغوه کولو غوښتنه کړې چې په پغمان کې د یوې کورنۍ پر میرمنو په جنسي تجاوز مجرم پیژندل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي سکل ځنګړی کال دی، ځکه افغانانو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو بهیر بشپړیږي. نور موضوعات هم لرو. جمعیت اصلاح پرون د اختر دریمه ورځ د خاصو پروګرامونو پترس کې په جلال آباد کې ونمانځله.
تفریحي پروګرامونه که د اسلامي اصولو په رڼا کې تقدیم کړی شي نو دې ته به یو ښه بدیل وي نسبت هغه شیانو ته چې دغه ځوانان فحشا طرف ته سوق کیږي.
خو په پاکستان کې چې اختر پرون پیل شو، بلوڅانو د اختر لومړۍ ورځ د خپلو ورکو عزیزانو د ویر توره ورځ وبلله. د سهارنۍ خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. نور موضوعات هم لرو. زمن غاغله ازادۍ رادیو اوري. د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه په کلکه غوښتي چې د هغو شپږو مجرمانو د اعدام سزا لغوه کړي چې 15 تنه په پغمان ولسوالۍ کې په څلورو ښځو په ډله ییز جنسي تیری او شپږم یې د غلا، اختطاف او قتل په جرم په اعدام محکوم شوي دي. د دې مجرمانو د اعدام حکم پخوانی ولسمشر حامد کرزی توشیح کړی دی. د موضوع تفصیل د جناقا الکوزی پر راپور کې واوري.
امنیسټي انټرنیشنل وی د دې کسانو په محاکمه کې د زدو نخیت سرګندونو، زور، شکنجو او سیاسي مداخلو ادعاوي شوي وي. یوې ډلې جنایتکارو چې د پولیسو جامې یا یونیفورم اغوستی و د اګست په 22مه د پغمان او قرغې ترمنځ له یو موټر څخه سپرلی ښکته کړي، نارینه یې وتړل او پر څلورو ښځو یې جنسي تیری وکړ او ګاڼې هم ورڅخه غلا کړي. د کابل پولیسو د اګست په 9مه د پغمان په پیښه کې د داخلو 10 تنو څخه وتنه ونیول او په جنسي تیری، غلا او تښتونو یې تورن کړل. تورن کسان د سپتمبر په 10مه د سیمه ییزې محکمې لخوا د زنا په جرم محکوم شول، خو د جنسي تیری حکم پکې نه و پډاګه شوی. تورن کسان دغه راز په وسلوال غلا، اختطاف او د ملي او نړیوال امنیت پر ضد جرمونو له امله محکوم شول. د کابل استیناف محکمې د سپتمبر په 15مه د محکومینو 15 تنو ته د مرګ یعنی د اعدام سزا او دوو نورو هر یو ته د 10 کالو بند سزا تایید کړه. د افغانستان سترې محکمې هم د سپتمبر په 14مه د مجرمینو سزا تایید او د وخت جمهور رئیس حامد کرزی توشیح کړه. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای افغان چارواکو په لومړي سر کې پر ښځو باندې د جنسي تیری مسلې ته بله بڼه ورکړه. هغه یې زناو بلله او په دې توګه د ښځو پر ځان، عزت او حیثیت باندې تجاوز ونه باله. د دوی په باور د محاکمې په جریان کې د تورنو کسانو حقوق هم په نظر کې ونیول شول. د محکومینو یو تن ادعا کړې چې پولیسو شکنجه کړی او په زور ورباندې اعتراف کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل وای دا هم سمه نه ده څرګنده چې دا کسان د عدلي پروسې په پیل کې په کوم جرم محاکمه شول. د دې سازمان په باور دا پروسه تر یو حده سیاسي شوه، په دې معنی د وخت د جمهور رئیس حامد کرزي دفتر تورنو کسانو ته په ډېرې چټکۍ د اشد مجازات غوښتنه وکړه او له سترې محکمې څخه یې وغوښتل چې متهمین دي په اعدام محکوم کړي. په دې توګه د تورنو کسانو د ګناه او یا نه ګناه مسلې تر سیوري لاندې راوسته. د بخښنې نړیوال سازمان وای د تورنو کسانو د نیول کېدو او مجازاتو د حکم ترمنځ فاصله ډیره کمه وه. په خپله تورنو او یا د هغوی مدافع وکیلانو ته د دفاع فرصت هم نه دی ورکړل شوی. امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزي د دې خبرې هرکلی کړی چې وایي د افغانستان قضایي سیستم کې ستونزې موجودې دي، خو په عین حال کې له ده نه غواړي چې د اعدام سزا د لغوه کړي او د دوی په نظر د هر جرم لپاره د اعدام سزا تر ټولو ناوړه او بېرحمانه سزا ده. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي هیڅ داسې کوم شواهد نشته چې وښیي د اعدام یا مرګ سزا جنایتونه کم کړي دي، او داسې هم نه ده که چیرې دا 15 کسان په افغانستان کې اعدام شي نو په دې هیواد کې به عدلي سیستم ښه شي او د ښځو پر وړاندې به تاوتریخوالی راکم شي. امنیسټي انټرنیشنل دغه راز ویلي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی باید د پغمان د قضیې د مجرمانو او د اعدام په سزا د نورو محکومانو حکم تعلیق کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه غوښتي چې د هغو 15 کسانو د اعدام حکم لغوه کړي چې څه وخت مخکې په پغمان کې پر یوې کورنۍ د یوې کورنۍ پر میرمنو په جنسي تیری باندې مجرم پیژندل شوی دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی روان میلادي کال یو ځانګړی کال بللی. خغلی احمدزی پرون وویل چې سکل به لنړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتی مسولیتونو د لیږد بهیر په بشپړ ډول پای ته ورسیږي. خغلی احمدزی دا څرګندونې د افغانستان د ملي پوځ د ځانګړو عملیاتي قواو سره د لیدو پر مهال وکړې. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان نوی منتخب ولسمشر وایي له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د لیږد بهیر په بشپړېدو سره به افغان سرتیري سل په سلو کې د خپل هیواد د ساتنې مسولیت پر غاړه ولري. د ولسمشر دفتر څخه په ویلامیه کې ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلي چې دغه بهیر ساش کال پای ته رسیږي. ښاغلی احمدزی روان کال یو ځانګړی کال بللی دی. افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د ملي اردو ځواکونو ته اړین امکانات برابروي. ښاغلی احمدزی دغه راز ویلي چې دغه نتی تړون په پل کې دو سره به د هوایي ځواکونو په ګډون د افغان ملي پوځ ټول ستونزې هوارې سي. ولسمشر احمدزی د خبرې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ملي اردو د ځنګړو عملیاتي ځواکونو سره د لیدو پر مهال وکړه. نو موري دغه راست د هغې مقررې د ژر تر ژره ترتیبې دوه خبره هم وکړه چې لمخې به یې بریدمنانو ته د افسر کېدو په برخه کې د پرمختګ زمینه برابره سي. هغه زیاته کړه هغه سرتیری باید وستایل سي چې د کمانډو ځواکونو په چوکاټ کې د رضاکار په توګه دنده ترسره کوي. د ولسمشر په خبره دغه سرتیری باید له ټولو موجود امتیازاتو برخمن سي. افغان ولسمشر داس مهال د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د محتوا د بل کېدو ډاډ ورکوي چې افغانستان د سپتمبر پر 10مه نیټه له ناتو سره هم یو امنیتي تړون لاسلیک کړ. دغه تړونونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځي حضور ته قانوني چوکاټ جوړوي. د افغانستان نوی ولسمشر د دغو تړونونو د لاسلیک په مراسمو کې د دغه هیواد ګاونډیو ته ډاډ ورکړ چې دا اقدام به هغوی ته هیڅ ډول خطر پېښ نه کړي. پاکستان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک هرکلی کړی دی. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان د دغه تړون لاسلیک ته اړتیا درلوده.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د دې خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، نور راپورونه لرو او ریډیو ته را سره وسی. خو دا وخت د سهار 5:15 دی. د راپورونو د دوام لوړاندې کولو مخکې تاسو را بولم چې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورئ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه غوښتي دي چې د پغمان د پیښې د عاملانو د اعدام سزا چې مخکینی ولسمشر حامد کرزی توشیح کړی و لغوه کړي. متحده ایالاتو د افغانستان د ملي پولیسو د معاشونو د بودیجې په اړه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ته خپله اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو خاص سرمفتش جان سوبکو ویلي دي 3.8 میلیونه ډالر د افغانستان د ملي پولیسو له معاشونو څخه د تقاعد په نامه ګرځول شوي، خو کسان یې ښایي هیڅ وینه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال د ترکیې پولې ته نږدې له کوردي وسلوالو سره چې د سوریې له کوبانی ښار څخه دفاع کوي په لارو او کوڅو کې په جګړو کې ښکېل شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ موظفه کمیشنر فدریکا موګیرینی وایي اروپایي ټولنه باید خپلو ختیځو ګاونډیانو ته زیاته پاملرنه وکړي. میرمن موګیرینی وویل اروپایي ټولنه باید د اوکراین د امنیت په ادارو کې د بدلونونو، سیاسي پروسې، اقتصادي او د انرژۍ د ستونزو په برخو کې د پوره مرستې وړاندیزونه وکړي. او ایران خبر ورکړی چې د تهران په جنوب کې په پوځي تاسیساتو کې د اورلګیدنې له کبله 2 کسان مړه شوي دي. قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کوو. رضوان مراد د لویدیس ورځپاڼې کتلی او په لنډی سر راته وایي چې څه پکې خبره کړي.
نیویارک ټایمز د افغان حکومت لخوا د دې ورځپاڼې پر خبريال میتیو روزنبرګ افغانستان ته د سفر د بندیز د لری کېدو موضوع یاد کړی ده. ورځپاڼې لیکي میتیو روزنبرګ چې د حامد کرزی حکومت د روان کال په اوړي کې له افغانستان څخه وویست د هیواد ته د تلو اجازه ترلاسه کړه. نیویارک ټایمز زیاتوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی تیر یک شنبه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د نړیوالو چارو ایډیټر ته ویل چې په افغانستان کې به د خبریال میتیو روزنبرګ هرکلی وشي. په مقاله کې راځي چې د نیویارک ټایمز اجرایوي ایډیټر دین باکویت د اشرف غنی احمدزی له دې پریکړې هرکلی وکړ او له هغه څخه مننه وکړه. د افغانستان پخوانی حکومت د نیویارک ټایمز رسپانې خبریال میتیو روزنبرګ په دې ویلو سره چې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد فعالیت کړی د 13 اگست میاشت په وروستیو کې له افغانستان څخه وویست. روزنبرګ د یو شمېر افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه دي په ډاګه شوي لیکلي چې که د افغانستان انتخاباتي شخړه حل نشي نو دوی به موقت حکومت جوړ کړي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې د حامد کرزی په اړه ناسم درک. خبرونه لیکي د امریکا په ملاتړ د حامد کرزی د حکومت یو شمېر غړیو خپل مخالفه ډلې او قومي سیالان حاشیه تکړل. د خبرونه په وینا دغه چارواکو د دې لپاره چې خپل سیالان به اعتبار کړي زیات ځله خپل امریکایي شریکانو ته هغوی طالبان معرفي کړل. فارن پالیسی لیکي د افغانستان جګړه د طالبانو او د هغوی د سخت دریځي تګلارې د مخالفانو ترمنځ پیل شوه. خدا کرخه هغه محل لمنځ لاړ چې د حامد کرزی حکومت د نظام له داخل څخه خپل دښمنان زیات کړل. د مقالې لیکونکي وايي د حامد کرزی حکومت خپل یو شمېر سیاسي مخالفانو او ځینو طالبانو ته په کابل کې په سولې زتوګه د اوسېدو زمينه برابر کړه او ځینو نور بیا مجبور کړل شول چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې شامل شي. فارن پالیسی زیاتوي په افغانستان کې د طالبانو له سقوط څخه 14 کال تیریږي، خو لا هم دا هیواد له ډیموکراسۍ سره ډیر کم بلد دی. په مقاله کې وړاندې راځي که څه هم چې نړۍ په افغانستان کې د واک د سولې انتقال شاهده وه، خو په اوس مهال کې له طالبانو سره د سولې پروسه په ټپه درېدلې ده او یو شمېر کسان اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم به طالبان بیا پیاوړي شي. فارن پالیسی د مقالې په پای کې پوښتنه کوي چې آیا ولسمشر غنی به وتوانېږي له طالبانو سره سوله وکړي. د مقالې لیکوال وایي شاید.
له ازادۍ رادیو څخه سهارنۍ خبري مجله اورئ. په ننګرهار کې پرون چې د لوی اختر دوهمه وبخې درېمه او وروستۍ ورځ وه، د جمعیت اصلاح ټولنې د اختر د مبارکۍ په نوم د اخترېزو خوښیو یو پروګرام جوړ کړی و. جمعیت اصلاح وایي ځوانانو ته په دې میله کې مثبت پیغام ورکړل شو. له ننګرهار د ازادۍ رادیو خبریال شاه محمود شینواري په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په ننګرهار کې د جمعیت اصلاح ټولنې د اختر په درې مورز لغرمی وروسته د اختر مبارکۍ تر نامه لاندې ځانګړی اختری زمیره تر سره کړه. د یادې ټولنې مسول غړي محمد ګلاب توحیدی آزادۍ راډیو ته وویل چې هر کال د اختر ورځې په داسې مراسمو او سرکسونو نمانځل کیږي چې د ځوانانو پر ذهنونو منفي اغیز غورځوي. نوموړي وویل دا ځل دوی د نورو میلو په بدیل کې داسې اختری زمیله برابره کړه چې هم د اختر خوښي پکې ونمانځل شي او هم خلکو ته پکې یو پیغام ورکړل شي.
منګ د سراج العمارت بند تر وتلو او دلته مو د اختر د مبارکۍ دغه غونډه او پروګرام ونیولو چې په زرګونو د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او خاریانو پکې برخه واخیسته. په دغه پروګرام کې لکه څنګه چې تاسو ولیدل د هیواد جید علماء او د اختر په اړه خبرې وکړې. تفریحي برنامه وړاندې شوې د ننګرهار تیاتر کارکونکو غوي تمثيلي پرچه وړاندې کړه چې پاغه کې د اداري فساد او مبارزې په ضد باندې تمثيلي پرچه وړاندې کړه. زمنګ د پننګرهار کې د کرکټ د فدراسیون مشر خاغلی اباسین شینواری سیب هغه د خپل ټیم سره راغلی او هم خپل نمایښونه وخدل او دلته د یووالي پیغام خلکو ته ورکړو. په مجموع کې
په دې میله کې په سرګونو ځوانانو او د پاخه عمر خلکو برخه اخیستې وه. دوی خوښي ښکاره کړه چې په دې میله کې هم د اختر خوښي ونمانځلې او هم یې ترې پند واخیست.
زمانو مولانا محمد اشرف درویش دا دومره ګټه لري چې زمنګ او ساسې ځوانان لکانو د هغه بدني او دارنګي اخلاقي او دارنګ دی هغه فکری د روزنه لپاره ډیر زیات مهم دی او ډیر هدایت ضروری دی. الله تعالی دې وکړي چې موږ ان شاء الله دغه او دا مستقل سنت طریقه هم دغه چې موږ خپل ځوانان چټي فضول ابس اخو دی خو ګرځي دی هغه وخت دی کیږي ټیم دی کیږي دی هغه استعدادونه غلط استعمالېږي. مثلا پیسې غلط استعمالې په غلطو مجلسونو کې غلطو ماحولونو کې او دارنګ غلطو ذهنو کې ګرځي چې دی هغه په اخلاق باندې دی هغه په فکر او نظر باندې ډیر منفي اثر ورته. خو الحمدلله دا مجلس ډیر کول او ډیر بهترینو په دې کې ولا کرام او خبرې وکړې.
زمانو عبد الله حامد نو دغه پروګرام لکه څنګه چې وکتل شو په ډیر شوق باندې ځوانانو پکې ګډون کړو او دا په دې وجه باندې موثر دي چې دغه ځوانان بدیل غواړي دغه تفریحي پروګرامونه چې دی په هغه فسخ او فجور کې ګوري. کدا په دغه یو اسلامي ټولنه کې او د اسلامي اصول پرانا کې دا ورته تقدیم کړی شي نو دې ته یو خپ بدیل وي نسبته هغه شیانو ته چې دغه ځوانان فحشا طرف ته سوق کیږي.
د ګډونوالو په خبره کې چیرې په اخترونو کې دا ډول میلې تر سره شي له یوې خوا په خلکو کې د یووالي روحي ژوندۍ کیږي او بل به د هغه میلو مخه ونیول شي چې د ځوانانو پر ذهنونو منفي اغیز غورځوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. له بلوچستانه د زرګونو ورکو بلوچستانو خپلوانو د تیرو کلونو په څیر سکل هم د اختر لمړی ورځ د تورې ورځې په توګه ونمانځله او په کوټه کې یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو بلوچ میرمنو او ځوانانو ګډون پکې کړی وو. د ورکو بلوچستانو د دفاع سازمان وایي د بلوچستانو وبخې د بلوچستان د تیرو حکومتونو په پرتله په اوسنی حکومت کې زیات بلوچستان لادرک شوی او وژل شوی دی. په دې اړه تفصیل په سیمه کې د ازادي رادیو د خبريال برکوال میاخیل پراپور کې ووري.
د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان له تیرو 15 کلونو راهیسې پر لپسې احتجاج پیل کړی چې په دې لړ کې په وار وار د کوټې، کراچۍ او اسلام آباد د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي خیمې لګولې او د لوږې موقت احتسابونه یې کړي او یو کال وړاندې له کوټې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې په 103 ورځو کې د نړۍ تر ټولو اوږد شاوخوا 3000 کیلومتر احتجاجي لاریون وکړ. خو وايي د ورکو بلوچستانو د تښتونې او وژنې لړۍ لا هم دوام لري. پرون دوشنبه چې پاکستان کې د اختر لمړی ورځ و د ورکو بلوچستانو د ملاتړ سازمان لخوا د ورکو بلوچستانو د خپلو خپلوانو په ملتیا د اختر لمړی ورځ د احتجاج په بڼه د ماتم په توګه ولمانځل شو. د دې احتجاجي مظاهرې مخکښ او د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکي اتحادیې مشر ماما قدر بلوچ وایي اوس د ترې تم سویو بلوچو ځوانانو شمیر 20000 تنو ته رسیدلی.
هر مسلمان آج عید منا رہا ہے.
نن هر مسلمان اختر لمانځي او د خوشحالۍ ورځ د خلبه د مرغ له 50 کلونو د ازموږ لسم ماتمی اختر دی. تر اوسه موږ د 4000 ورکو ځوانانو جوبل مړی تر لاسه کړی ځکه نن ټول بلوچستان او بلوچستان د بلوچو ځوانانو د خرابو مړی او ورکو ځوانانو لکبل په ماتم اخته دی او موږ پر هر اختر داسې ماتمی احتجاج کوو چې نړۍ ته وښیو یوې خواته ټوله اسلامي نړۍ خوشحالي لمانځي بل لور ته بلوڅان د خپلو نازولیو په غم کې ماتم کوي دا زموږ لپاره توره ورځ ده په ورکو بلوڅانو کې داسې ځوانان هم شته چې له شپږو او اوو کلونو ورک دی او د مرګ ژوند درک یې نشته
سمغه غلا ازادي رادیو اوري د ایران ولسمشر حسن روحانی د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره پر ټلیفوني خبرو کې د ملي وحدت د حکومت پر جوړیدو خوشي څرګنده کړې روحانی هیله کودلې چې په حکومت کې شامل ټول ارخونه به هغه ژمنې عملی کړي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یې کړې دي د افغانستان ولسمشر همدارس د پاکستان ترکیه او تاجکستان له ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ایزو همکاریو د لا پراختیا غوښتنه کړې په دې اړه تفصیل جنقا الکوزای په یو راپور کې اوروي
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی په جلا ډول د ایران او پاکستان له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ایزو ستونزو او له افغانستان سره د دې هیوادونو د اړیکو په پراختیا بحث وکړ ښاغلی احمدزی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ته د اختر مبارکي وویل او دغه راز د افغانستان او ایران ترمنځ په دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړې د ایران جمهور رئیس په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل وستایل او هیلی څرګنده کړ چې په حکومت کې شامل اړخونه به د خپل هیواد د ملي ګټو او ملي حاکمیت لپاره کړې ژمنې عملي کړي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ښاغلی اشرف غنی احمدزی ته په ټلیفوني خبرو کې ویل ثبات او امنیت تبن چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه دي خو سیمه ایزه همکاري د افراطیت قومي او فرقي شخړو او بنسټپالنې پر ضد مبارزې اصلي لار ده فارس اژانس لګي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د افغانستان او ایران د اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړ چې له نورو هیوادونو سره اړیکې به د مسلمانو او ګاونډیو هیوادونو افغانستان او ایران دو ارخیز اړیکې زیانمن نه کړي د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی احمدزی له روحانی سره په خبرو کې د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان او ایران ترمنځ په همکاري ټینګار وکړ ایران له افغانستان سره زیات مرسته کوي او د افغانستان د بیا رغونې په مرستو سربیره په تیرو پنځو کلونو کې د نشه یي موادو ضد مبارزې په برخه کې هر کال افغان حکومت ته 50 میلیونه ډالر ورکړي دي له بلې خوا د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی احمدزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره هم ټلیفوني خبرې وکړې او د لوی اختر د مبارکۍ په ویلو یې له افغانستان سره د یادو هیوادونو د مرستو پر دوام ټینګار وکړ
د ژوند رنگونه
اوریدونکو د ملي اردو یو ځوان سره ولاړ یم ماده به اول نوم راته واخلی
زما نوم سنگر ده
ښا سنگر د کم ځای
د لغمان
ښا او کوم ځای وظیفه لري
زه پرقه اکثر یز ده مکتب زریدار کې
ښا هغه چیرته ده
هغه پر چرخی کې
ښا نو څنګه د ملي اردو سره شوق پیدا شو څوک بدلې دل چې داسې پوزي درشي به اغوستي وکړ څنګه لکنن چې تا اغوستي
زما خپل وطن سره شوق او علاقه او خپل وطن خپل خوره ته خدمت وکوم چې د وطن باندې چې څوک غرغلو کې خپل د خوره دفاع وکړ
ښا بیا څنګه ملي اردو ته ورغلي څنګه د هغه زمينه ځان ته برابر کړ چې ورشي
زمينه خلاړم ځان می شوق بس مکتب نه خلاصم ځان می شوق راغلم او بس تعلیم می وکړ بیا ورکړه مقتیته
مکتب دي ترڅو ما ویلې
ته نه هم سمبا
کا نام سیم فکاش دغه دولسم خو دې پوره کړې و اوس به یو خو وظیفه و په ملي اردو کې کڅنګ
بس نو شو هغه وخت اقتصاد خراب و افغانستان مغه و نو شو کوي
خو سم خدای چې تر نه هم خو دې ویلې دې کنه ډیر مشکلات به حلولې شي
ډیر 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 خپل جاله پورې بس
او نام خو دې بریتونه دي هم داسې بریتونه دي پرېخي دي چې دا څنګه شوق دي بریتو سره
ولا شوق مې ده په دې شوق مې ده چې زه باید بریتونه لرم خو هغه وسم باندې روس
وو او ډیر خستم ښکاری در سره نو څنګه ساتي په ساتلو کې کوم چلونه زده دي ځینې خلک ممی زور باندې وایي چې داسې شخ شخ ودري
بس ډیر شین او ځان داسې عادي مې پرېخي دي چې نو هم
او هغه دی هغه عادي هم چې ډیر ښکاری ښه تر اوسه کوم ځایونو کې دی وظیفه کړې کله کوم خطر سره مخ شوی
بس کونړ کې مې کړې دا او تګاو کې کاپیسا کې لغمان کې هلمند کې انده غسول ایتو کې ګرځیدل
زکه دي ځان پاره درته وایم یو چې د افغانستان بیرغ وګورم او یو چې د ملي سرود غږی ډیر یو تاثیر باندې کوي یو احساساتي کېګم غوندې ته څنګه
منګه هم هم د سید احساساتي کېګو د خپل غل په
او وطن سره د سړی مین لا زیاتېږي کنه
ډیر ډیر وطن سره مین زیاتېږي هر وګړی هر د افغانستان بچي باید وګړي د خپل د خور نه دفاع وکړي خپل خور په سول آرامي کې ژوند وکړي
او بس پام دې هله خا کورانه دي خوشاله ده درنه څوې کورانه دي په اړه کلی ته چې کله لاړ شي خلک څه وایي؟
ټول را باندې افتخار کوي چې هغه له روز زمونږ وطن ته خدمت کوي او زمونږ وطن په وطنوالو په خدمت کې جوګه دي.
زم په تا افتخار کوم. ډیره مننه.
قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې پای ته ورسیدو. په راتلونکو نیم ساعت کې یو بل خبری مجله هم لرو چې سلطان محمد سروري وړاندې